احمد شبریم دا ازادي راډیو دا ټوبه جوړ خبرونه دا اوریدونکو هر کله کوم دا خبرونه په دوام لبیتی سوالو د برلین په غونډه کې پر طالبانو شغ وکړ چې پیل کړی عملیات ودروي. د غونډې ته د طالبانو استازي وویل
د افغانستان اسلامي امارت په داخل د افغانستان کې د سولې په ارتباط باندې ډېرې هلې ځلې کړې دي.
د هلمند جګړو ګڼ خلک بې ځای کړي،
چا لاسي ګاډي را روانه کړي، چا غوا وبزره روانه کړي، چا خالي کوشنیان راخېستي.
د کندهار د اهلي بند طالبانو نیولې یو شمېر ورته اندېښمن دي.
کدا د منځبلا د کندهار زیارت ته منځز
د ننګرهار په 1930 کې د باغونو د پراختیا هڅې روانې دي.
په ننګرهار څېړنیز زراعتي فارم کې په خرما باندې څېړنې پیل کړلې.
خو تر هر څه مخکې خبرونه د افغانستان د دولت د سولې د پلاوي مشروي طالبانو د سولې پر ځای جګړې ته مخه کړې. د هلمند د جګړو بې ځای شوي بیړنیو مرستو ته اړتیا لري او د روغتیا نړیوال سازمان د چین کورونا واکسین تایید کړ. د خبرونو تفصیل د افغان دولت د مرکزي پلاوي مشر معصوم استانکزی وی طالبانو پروژې میاشته کې ګڼ خلک وشل. شغل استانکزی پرون جمعه پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل دا تاو تاریخوالی داسې مهال روان دی چې د روسې لراتک او د بهرنیو ځواکونو له وتلو سره سم هیله داوه چې طالبان به په جدیت سره د سولې لاره تعقیب کړي. د ویلي ستره بریا په جګړه کې نه، بلکې په خبرې د ولس په هوساینه کې ده. له دې وړاندې د ملي امنیت شورا ویلي وو چې طالبانو یوازې په یوه اونۍ کې پر افغانانو 870 بریدونه کړي دي. د طالبانو د قطر د دفتر ویاند محمد نعیم بیا وی جګړه پر دوی تپل شوه. د لاسادی رډو سره په خبرو کې وویل د دوی دایمي موقف داده چې ستونزې باید د خبرو لاري هواري شي. د بغلان چارواکي وی دغه ولایت په بلابلو سیمو کې د طالبانو خوځښتونه په شاتم بول شوې دي. د بغلان مرستيال ولی زبیح الله احساس تیر شپه ساده رډو ته وویل وضعیت اوس د امنیتي او دفاعي ځواکونو په کنټرول کې ده.
په بلابلو سیمو کې د وسلوالو مخالفینو لخوا په کې مزاحمتونه کېدل. دغه تل د افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو لخوا په شاتم بول شوې دي، هم په مرکزی بغلان ولسوالۍ او هم په نهرین او هم همدارس په دانې غوري کې.
شغل احساسات کړه د عملیاتو پر مهال شاوخوا سلو طالبانو تمرجوب لاوشتې ده. طالبانو د بغلان پر جګړې تازه څه نه دی ویلي، خو پرونی ادعا کړې وه چې په دانې غوري ولسوالۍ کې د امنیتي او دفاعي ځواکونو 15 پوستې نیولې دي. د هلمند چارواکي وایي دغه تل تازه جګړې بې ځایه شوي کسان بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د هلمند کډوالو مشر سید محمد رامین ازادي راډیو ته وویل دوی تر اوسه یوازې له خپلو ولایتي سرچینو له بې ځایه شویو سره مرستې کړې چې بسنه نه کوي. د هغه په خبره شاوخوا زر کورنۍ هم د شپو ورځو کې له خپلو مینو بې ځایه شوي او د ولایت نسبتا خوندي سیمو ته پناه وړې ده. له دې وړاندې خپله یو شمېر بې ځایه شویو ازادي راډیو ته ویلي وو چې له اقتصادي او ټولنیز اړخه په سخت حالت کې ژوند کوي. د هلمند مرکز لشکرګاه په شاوخوا سیمو او څو ولسوالیو کې له تیرې شاوخوا یوې اونۍ راهیسې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ سخته جګړه روانه ده. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د کورونا مثبتې پیښې ورځ تر بلې د زیاتېدو په حال کې دي. د دغه وزارت مرستیال ویان میرویس علیزي تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې په 24 ساعتونو کې 10 کورونایي ناروغان مړه شوي دي.
په تیر څلور ساعتونو کې 2300 مشکوک کسان د کورونا لپاره د هیواد په ټولو خصوصي او دولتي لابراتوارونو کې ټیسټ شوي دي، چې له دې جملې څخه 300 مثبت دي، چې له دې سره د مثبتو شمیر په هیواد کې 16555 ته رسیږي. په یاد موده کې 850 کسان راغلي دي او متاسفانه 10 کسان خپل ژوند له لاسه ورکړي.
د اختر در رسیدو پښپو ورسو کې د عامه روغتیا وزارت مسولین لا مو افغانان غوړي چې د ویروس ته مخنیوي لپاره روغتیا سپارښتنې عملي کړي. له دې وړاندې چارواکو ویلي وو افغانستان کې په کورونا د اخته شویو او له دې قبل د مړو شویو کسانو نارسمي شمېرې ډېرې لوړې دي. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO د کورونا ضد هغه واکسین ته بیړنۍ اجازه ورکړه چې د چین د دولتي شرکت سینوفارم لخوا تولید شوه دی. دا لبیدیس او هیوادونو بهر لمړنۍ تولید شوی واکسین دی چې د WHO تایید تر لاسه کوي. تر اوسه په میلیونونو کسانو په چین کې دغه واکسین کړی او د نړۍ په 15 نورو هیوادونو کې هم پر خلکو تطبیق شوی دی. د روغتیا نړیوال سازمان سلاکارانو د دغه واکسین اغیزمنتیا 90% یاده کړی ده. دا واکسین کولی شي لا تل سو کلونو پورته کسانو بدن کې د کورونا ضد معافیت رامنځته کړي. او روسي خبر ده چې د امریکا یو لوړ پوړي فدرالي منصفه پلاوي د یو تور پوست امریکایي په قتل کې څلور نور پولیس د قرباني د اساسي حقوقو د سرغړونې په تور مجرم وپیژندل. د مینیاپولیس شار دغه پخوانی پولیس افسران د تور پوست جورج فلوید د وژنې په قضیه کې شامل بلل شوی دی. جورج فلوید شاوخوا یو کال وړاندې د یو سپین پوست پولیس لخوا ونیول شو او وروسته په زنګون د خفه کېدو له امله سا ورکړه. څلور پولیس پرون جمعه د دې لپاره ګرام وبلل شول چې د فلوید د خفه کېدو پر مهال نه دي توانېدلي له هغه سره روغتیایي مرسته وکړي. د فلوید وژونکی پولیس تیره میاشت محکوم شو او اوس په بند کې دی. اسد جراډو په منځني سپه دولس شپږنی په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 اوریدل شي. لومړی راپور راخلو. لوړپوړو لویدیځو ډیپلوماټانو پر طالبانو ژغ کړی چې نا اعلان شوی پسرلنی عملیات ژر تر ژره پای ته ورسوي او د سولې خبرو ته وګرځي. دا خبره په هغه غټه اعلامیه کې شوې چې د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې، فرانسې، جرمني، ایتالیا، ناروې، بریتانیا په ګډون امریکا او د خراس ناتو ځانګړو استادو په برلین کې تر خپل غونډې وروسته خبره کړې ده. طالبان هم په دې غونډه کې ګډون او وینا کړې ده. تفصیل په دې راپور کې.
د یو شمیر لویدیځو هیوادونو ډیپلوماټانو یو ځل بیا په یو خپل افغانستان کې د تاریخوالي د درولو غوښتنه کړې او د جګړې د دوام ډیره پړای پر طالبانو اچولې ده. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې، فرانسې، جرمني، ایتالیا، بریتانیا، ناروې، امریکا او دغه راز ناتو ځانګړو استادو برلین کې تر غونډې وروسته پرون جمعه په دې اړه یو غټه اعلامیه خبره کړې. د دې شلمادیز اعلامیه په سر کې راغلی چې دا هیوادونه د امنیت شورا له پریکړه لیک سره سم افغانستان کې د هغې حکومت مخالفت کوي چې د زور لارې وخت ورسیږي. په اعلامیه کې راغلی د زور لارې وخت رسیدونکو حکومت د سیمه بي ثباتي ته هم یو غواخ غنل کیږي. د طالبانو د قطر دفتر یو پلاوی هم د ویډیو کانفرنس ته لاره د برلین غونډه ته یو ځای شوی وو. غونډه ته د طالبانو د مرکزی پلاوی مرستيال عباس تانگزي ویلي دوی سولې تجمن دي خو باید د دوه تلون عملی د دوی زندانیان خوشي او د مشرانو نمونه له تور لسته ووزی.
د سولې په اړه وند پالیسی په تبات باندې د افغانستان اسلامي امارت له کوم وخت چې تاسیس شوی ده دغه وخت تر اوسه پورې همیشه په داخله افغانستان کې د سولې په ارتباط باندې ډېر حل ځلې کړې دي او ډېر ګامونه اخیستي دي. بلکې زه په حقیقت کې ولې سم د اسلامي امارت ابتدا پیدایش هم د سولې په خاطر باندې
ویدیز ډیپلوماټانو ویلي ارتیا ده چې د افغانستان د سولې تګلارې ګړندۍ شي او په خبره یې د چارې کې له حکومت او طالبانو سره په ګډه کار کوي چې یو سیاسي جوړجاړی ته ورسیږي. اعلامیه کې پر طالبانو غاک شوی چې نا اعلان شوی پسرلنی عملیات ودروي او ژر تر ژره روختونونو، خوانځیو، جمعتونو او نورو عامه ځایونو ته نږدې بریدونه پای ته ورسوي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد بیا وایي دوی پسرلنی عملیات نه دی پیل کړي او په خبره یې اوسنۍ جګړې د حکومت جګړو ته یو ځواب دی. هدف یې وژنې د اندېښنې وړ بل موضوع ده چې دغه ډیپلوماټانو بحث پرې کړی او ویلي دي د مدني فعالانو، د رسنیو د کارکونکو، د بشري حقوقو د ملاتړو، روغتیا پالانو، عدلي کارکونکو او نورو ملکيانو د وژنې کمپاین باید پای ومومي. افغانستان کې تاریخوالي داسې مهال زیات شوی چې له دغه هیواد د امریکا او ناتو ځواکونو وتل پیل شوی. لویدیځو ډیپلوماټانو په دې اعلامیه کې ویلي د موته کې د نړیوالو ځواکونو خوندیتوب هم ورته مهم دی او خبرداري ورکړي چې چیرته د دوی پر ځواکونو افغانستان کې د طالبانو له خوا بریټ کیږي پیاوړی جواب به ورکړي. په همدې حال کې طالبانو سره د افغان دولت د مرکزی پلاوی مشر معصوم ستانکزای وایي جګړه د هیڅ په ګټه نه ده او په خبره یې طالبان باید د سولې په اړه مسؤلانه فکر وکړي. خاغلی ستانکزي پر خپل ټوئیټر باندې لیکلي بریا د ولس په هوساینه کې ده او په خبره یې سولې د وطن د ژغورلو یوازینی لار ده.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
روسي جګړو د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې خلک مجبور کړی دي چې خپل کورونه پرېږدي. یو له هغه ولایتونو چې ګڼ کسان پکې مجبور شوي دي چې خپل کورونه ووزي هلمند دی. د هلمند ولایتي شورا مشر عطاوله افغان وایي
واقعیت هم جګړه د شهر په څنډو کې روانه ده
ډیره شدیده جګړه ده چې امنیتی ځواکونه نور ځواکونه ورته راوستلې دي، طالبان هم خپل د نور سیمو څخه طالبان راوستلې دي، او په داسې ګڼنیشته سیمه کې دي لکه بولان چې په زرهاو کورونه پکښې کې دي. که د لشکرګاه پر پله باندې یو سړی ورته ځیر شي او د وجدان په نامه یو شی د ځانه سره ولري، نو بیا د ټول بدن ویښتان او وشکې بې ګیر نه شي، د ټول بدن ویښتان بیا جګ جګ ودرېږي چې دغه کډې را روانې دي، چا لاسي ګاډۍ را روانه کړې، چا غوا اوبزه را روانه کړې، چا پر افشکې کډه رابار کړې، چا خالي کوچنیان راخیستي. نو دا په واقعیت سره لشکرګاه همدغه شان دی، باید د افغان حکومت مرکزي حکومت ودې ته توجه وکړي چې تر څو د غلط تغییر وکړي.
د هلمند د وضعیت په اړه د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې تر اتنیم بجو وروسته په تفصیل اوریدل شي. بل لور ته په بلخ کې د طالبانو پراخ حضور او د ناامنۍ دوام په یو شمېر ولسوالیو کې نجونې مجبوره کړې دي تر څو ښوونځي پرېږدي. د بلخ د پوهنې ریاست او ولایت شورا وایي چې په ناامنو ولسوالیو کې نجونې له شپږم ټولګي وروسته ښوونځي ته د ورتګ اجازه نه لري. په دې اړه پام وکړئ د راپورت.
اونجا در منطقه ما طالب بود، از اونجا گرفتیم اینجا آمدیم، پیش خیمه ما مکتب نیست که ما برم.
دا دولس کلنه لیمه ده چه پا بلخ که ده چهار بلک ولسوالی ده بیست پیکال کلی اصلی اوسیدون که ده. بیست پیکال سیمه اوس محل پا بشپره توګه ده طالبانو پا ولکه که ده. لیمه ده خپل کورنۍ له نورو غړو سره ده جګړې له ویرې ده مزار شریف ده همدرد پروژې وی تکیی کېږدۍ ته رابېځایه شوې. هغې ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د وسلوال فعالیت د زیاتوالي او د جګړې له ډار او ویرې دغه کمپ ته پناه راوړي. د یاد کمپ په شاوخوا سیمو کې هم د نجونو لپاره کوم منځنی ښوونځی نشته. د بلخ د پوهنې ریاست چارواکي وایي چې په یو شمېر ولسوالیو کې د ناامنۍ حضور سبب شوی چې نجونې ښوونځي ته له ورتګ څخه پاتې شي. د بلخ د پوهنې ریاست د اطلاعاتو امر روزبین سعادت ازادي راډیو ته وویل چې د بلخ په پنځو ولسوالیو کې نجونې له شپږم ټولګي وروسته ښوونځي ته له ورتګ منع کیږي. ښاغلي سعادت وویل چې په چهاربولک، بلخ، چمتال، دولت آباد او زاري ولسوالیو کې د ناامنۍ ترڅنګ په ټولنه کې د ناوړه دودونو له امله هم کورنۍ نجونې ښوونځیو ته له ورتګ منع کوي.
څو موضوعګانې مو وموندلې. یوه هم د ټولنې او کورنیو دودیزوالی دی چې یو شمېر کورنۍ له شپږم ټولګي وروسته خپلې نجونې نه پرېږدي څو ښوونځیو ته ولاړې شي. یو شمېر هم د بد اقتصادي وضعیت له امله ښوونځي پرېږدي.
سعادت وایي سره له دې چې د ناامنۍ له امله په بلخ کې کوم ښوونځی نه دی بند شوی، خو د جګړې له خطره ویرې سبب شوي چې نجونې ښوونځي ته ولاړې نه شي. هغه وویل چې په دغو ولسوالیو کې ټولټال 4-4.5 زره نجونې هر کال له شپږم ټولګي وروسته له تعلیم څخه بې برخې کیږي. د بلخ د ولایتي شورا مشر افضل حدید هم مني چې په یو شمېر ولسوالیو کې د ناس ښوونکو د مسلکي معلمینو او ښوونځیو ته د هاتوي دیوار د نشتون په دلیل کورنۍ نجونې ښوونځیو ته له ورتګ منع کوي. ده وویل
د مسلکي ښوونکو نشتون او د تدریس د کیفیت ټیټوالی هغه څه دي چې زه یې تاییدوم. په بلخ کې د معارف برخه کې لویه ستونزه ده. د همدې امله ګڼ شمېر کورنۍ خپل بچان ښوونځیو ته نه پرېږدي.
په همدې حال کې په چهاربولک، چمتال او بلخ ولسوالیو کې له یوې اونۍ راهیسې د طالبانو پر ضد پوځي عملیات پیل شوي. د می له لومړۍ نیټې راهیسې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو بهیر پیل شوی او په پام کې ده تر څه باندې راتلونکو څلورو میاشتو بشپړ شي. له دې سره هم مهاله د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د طالبانو حملې زیاتې شوي. طالبانو تر دې پخوا د اوربند د اعلام او د بین الافغاني مذاکراتو د بیا پیل لپاره اساسي شرط له هیواد څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو موضوع بللې ده. سره له دې چې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو مسلې د طالبانو د بیا راتګ په اړه اندېښنې زیاتې کړې، افغان نجونې هم په راتلونکي کې د خپل تعلیم او تحصیل د دوام په اړه اندېښمنې کړې دي. خولیمه په هیواد کې یو له هغه زرګونو نجونو ده چې د طالب او افغان ځواکونو ترمنځ د جګړې ختمېدو ته شېبې شمېري. دا غواړي له هغې وروسته خپل کلي ته ستنه او ښوونځي ته په ورتګ سره راتلونکي کې ډاکټره شي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د کورونا وایروس ترې مصپه لتیرو دریو اونیو افغانستان ته راغلی او اوس مهال د پراختیا په حال کې ده. په همدې حال کې روغتیا پالان د خلکو غواړي چې روغتیایي لارښوونو ته په تیره بیا خصوصا د اختر په درشل کې جدي پاملرنه وکړي. تفصیل په دې راپور کې.
د کوچنی اختر درانګدی کې دوه په درشل کې چې لامل یې د کابل په بازارونو کې د خلکو غنغونه هم زیاته شوې. د افغانستان روغتیا وزارت په دې هیواد کې د کورونا وایرس د دریمې څپې او نوې ډول د پراختیا خبرداري ورکوي. د دې وزارت وایان عثمان طاهری د ازادي رادیو ته وویل چې خلک باید روغتیایي سپارښتنو ته جدي پام وکړي.
له بده مرغه چې موږ اوس د کورونا وایرس د دریمې څپې په لومړیو کې یو، زموږ لوی اندېښنه دا ده چې خلک روغتیایي سپارښتنو ته پام نه کوي. له څو اونیو را په دې خوا د کورونا وایرس دریمه څپه پیل شوې او دا د مثبتو پیښو په زیاتوالي کې ښکاري.
د وای حکومت د دې وایرس د لا پراختیا د مخنیوي په هدف لوړاندې تدابیر نیولې دي. نوموړي وویل چې د کورونا وایرس دا ډول په انګلستان کې پیدا شوی چې په وروستیو کې په نړۍ کې لامل زیات شمیر خلک وژل شول. د عامې روغتیا وزارت مسؤلین دغه شان وایي په افغانستان کې د کورونا وایرس د مخنیوي واکسین دوام لري او تر دې دمه 450,000 دوزه واکسین تطبیق شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې کوچنی اختر ته د ګوتو په شمار ورځې پاتې دي او سر له همدا اوسه د کابل په بازارونو کې د خلکو ګڼه ګوڼه زیاته شوې ده. په همدې حال کې یو شمیر روغتیا پالان په وروستۍ ونیو کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو زیاتېدو اندېښمن کړي دي. ډاکټر سردار موسازی ازادي رادیو ته وویل د خلکو غواړي چې روغتیایي سپارښتنې عملي کړي او د ځانونو او خپلو کورنیو روغتیا ته پام وکړي.
د روغتیا نړیوال سازمان سوایي
د کورونا وایروس اومده نشي تبه ټوخی او د صابندې دلدي.
د ننګرهار د زراعت څنګه د ننګرهار په بیلابیلو ولسوالیو کې کاروانګرو ته د میولرونکو بوټو باغونه جوړ کړي او په جلال آباد کې زموږ خبريال د ننګرهار د کرنې رئیس نام الله صافي سره په همدې اړه خبرې کړي. په سر کې ترې پوښتلي چې تر اوسه په څومره ځمکه کاروانګرو په کومو ولسوالیو کې باغونه جوړ کړي دي. شاغله صافي وایي
د باغ جوړونې بهیر په ننګرهار کې پیل شوی دی. البته تقریبا په 1900 ولسوالیو کې فعلاً دغه بهیر جریان لري او موږ کوشش کوو چې دا کاملا ولایت تر کوشش لاندې راوړو، خو یې ساره کو شیرزاد او په دغه بازي ولسوالیو کې لا هم ستونزې موجودې دي. نو فلحال موږ د دغه دواړو ولسوالیو نه پرته په ټولو ولسوالیو کې د پلان مطابق 2000 جریبه مسمر باغونه به جوړ کړو.
هغه باغونه چې تاسو اوس په پیل کړی دی
تاسو پوهیږئ چې په ننګرهار کې موږ ترجیح سترسو ته ورکو چې دا ستراتیژیک فصل دی او موږ غواړو چې هغه واردات 180,000 ټنه دارا کم کو. نو د دې لپاره ترجیح لیمو او مالټې ته دا په دویم ردیب کې په ننګرهار کې شفتالو بهترینه نتیجه ورکړي دا او د سپینغر په لمنو کې چارمغز او پرسیمن سرام لوک چې ورته وایي دې تم ډیر پام دی.
په تیرو کلونو کې چې د زراعت ریاست د چترلاندی حکومت ولسوالۍ لو کی باغونه جوړ شوی وو داغه نتیجه څنګه وسکه؟
زه فکر کوم چې دغه درې څلور شیانو بهترینه نتیجه ورکړي دا وسکه لی تاسو په مارکیټ کې وکتل تاسو مطبوعاتو ډیره خارزونه کړي و چې مالټا او لیمو دا کاملا حتی د بین المللي تولیداتو سره رقابت کولای شي. شفتالو زمنګ د افغانستان ګډ ګډ د سکل د ننګرهار نه لاړ، خو زراعت چې دا تحقیق ته اړتیا لري، نور څېړنو ته اړتیا لري. ساينس اټس وخت په یو زبانه باید ولاړ نوی. نو هڅه مو دادی منګا په ننګرهار څېړنیز زراعتي فارم کې په خورما باندې څېړنې پیل کړلې. نو ستونزې مشته، مشکلات هم شته، خو دغه تولید لا هم کفایت نه کوي. موږ په داسې لارو چارو باندې فکر کوو چې دغه تولیدات څو چند شي، ځکه د ننګرهار اقلیم د نورې دنیا نه ډیر متفاوت دی. خاورې ډیر خپل د دې قنانې ډیر زیارکخ دي. په دغه تولید باندې منګا تکافو نه کوو، باید دا څو چند شي.
د ننګرهار د کرنې رئیس نام الله صافي د کرنې پرخته په کندهار کې لتیرې چهارشنبې رئیس یو شمیر خلک ژور اندېښنه لري. د چهارشنبې پرز د کندهار د وبخور مهم بند دهله طالبانو ونیوله. په دیاړه راپور لرو.
د دهلی بند د ساتنې پر امنیتي پوسټو د شاوخوا دوه اونیو سختو جګړو وروسته د تیرې چهارشنبه په ورځ دغه پوسټې سقوط او یاد بند په بشپړ توګه د وسلوالو طالبانو لاس ته ولوید. د دغه راپورونو تر خپرېدو وروسته د کندهار چارواکي عوام خلک دغه مهم بند ته د زیان رسولو په اړه اندېښنه لري. د دهلی بند چې د کندهار په شاولي کوټ ولسوالۍ کې موقعیت لري، د 202 میلیونه متره مقعب اوبو د ذخیره کولو ظرفیت لري. په کندهار کې د ارغنداب سندیزی حوزې رئیس انجینر توریالی محبوبی ازادي راډیو ته وویل د دهلی بند د ټولو افغانانو ګډه ملي شتمني ده چې په ساتنه کې باید ټولې شکیل غاړي خپل مسولیت ترسره کړي. د شاغلی محبوبی په وینا دغه بند د کندهار د ولسوالیو شاولی کوټ، ارغنداب، دامان، میوند، جړی، پنجبایی او ډنډ کرنیز ځمکې او باغونه خړوبوي. د نوموړي په وینا که خدای مکړه دغه بند ته زیان ورسیږي نو دا به د ټول کندهار لپاره یو ستر ناورین وي او خلکو ته به میلیونونه افغانۍ زیان ورسیږي.
زموږ دغه درې عمده فصلونه چې عبارت یې د غنمو، انګورو او انارو څخه د همدغه بند څخه خړوبیږي، تر 50% پورې ټول ځمکې باغونه د همدغه بند څخه اوبه اخلي. طبیعي خبره ده چې که چیرې خدای مکړه دغه بند ته کوم زیان ورسیږي، دا به زموږ پر فصلونو اقتصادي مسایلو باندې مستقیم منفي اغېز ولري. ولې زموږ هیله دا ده د شتلو اړخونو څخه چې دا د ټولو مشترک ملي شتمني ده، په دې کې باید هر شتیل ارګان، هر څوک چې هغه د دې وطن بچی، باید د دې په ساتنه کې ځانګړی رول ولوبوي. هیله مو دا ده چې دغه بند ته کوم زیان ونه وړي. حتی نږدې دغه زموږ د والهاوس انجینري تاسیسات ته څیرمه باید نه نظامي عملیات ترسره شي او نه په دغه برخه کې د کوم جنګ جدل رامنځته شي.
د ارغنداب ولسوالۍ اوسیدونکی اختر محمد وایي که د دهلی بند ته زیان ورسیږي نو د کرنې په برخه کې به کندهار د اوبو له قحطۍ سره مخامخ شي.
تقریبا دا وطن خلک دي د ښکار به ونه کړي و هم بیا هم نه ویل کېږي که وکړي، خو نو کندهار ټوله بالاخره پېږي. دغه د کندهار دله ده د اوبو بند دی، که دا د منځه ولاړ ګر کندهار زراعت ته منځه ځي، هم بیا کورونه، هم بیا باغونه، هم بیا باغچې، ټول شان د منځه ځي. نو دا خو بره یو ژمی بل ژمی اوبه شته، نو په دوبی خو به نهسته ګرده باغونه وګرده زراعت وچېږي، د منځه وځي. نو ګرده دغه مشکلات دي، دغه ستونزې دي، ګر کندهار ورسره مخ کېږي.
د ارغنداب ولسوالۍ یو بل وسیدونکی ګل احمد د دهلی بند د کندهار د زراعت په برخه کې د اوبو یوازنی سرچینه بولي او له طالبانو غواړي چې دغه مهم بند ته تاوان ونه رسوي.
او چې دلته ارغنداب بند طالبان لاس ولیدلې، باید طالبان د دې بند سره کوم مقاومت نه کښ کاره. هغه بند پر هغه خیال باندې ولاړ دي چې مخکې د حکومت په لاس کې حکومت اوبه پر ارغنداب رایله کوي، طالبان هم باید رایله کوي. که څه طالبان په لاس، که څه د حکومت په لاس کې، مشکل نشته ورور. او کچیر دا د جې بند لاري دا اوبر انس پر دی خوا باندې درغنده پر خوا باندې خلک ډېر ډېر ستونزمن کیږي. واغونه یو چې جوړ کښتونه یو چې جوړ دلته خلک ورو ده تکلیف او مشکلات سره مخ کیږي. بیا ډېر ځپلې دا وس چیر جنگونه او پرغنده کی چې دای سستړي دي چې د ماشام په ډوډۍ پر یاري اند یې باغونه ولار دي. وسبا او سبا د انار وصول دي چې دا وبني وروره خلک د پاکستان سره مجبور کیږي، مجبور ځانواله پاکستان.
چارواکي عوام خلک پر داس محل د دهلی بند د تخریب په اړه اندېښنه شي چې دوی ونې مخکي د دغه بند یوازنی لوی پل هم د چارواکو په وینا د وسلوالو طالبانو لخوا په بمونو تخریب شوی وو. وسلوالو طالبانو د چارواکو د دغه ایداو او د دهلی د بند د نیول کېدو په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. تر دې مخکي د کندهار چارواکو ویلي و چې د دهلی بند د ارتفاع د لوړولو چارې به د رواني سور یا غوایي میاشتې په وروستۍ اونۍ کې پیل شي. د کندهار والی روح الله خانزاده درې اونۍ مخکې د خپل درې میاشتنی کار او فعالیتونو د بیانولو پر مهال ویلي و چې د دهلی بند د استملاک ستونزه حل شوي او د استملاکولو د چارې تر پای ته رسېدو وروسته به د دغه بند د دیوالونو لوړولو چارې پیل شي. چارباکی وایي د دهلی بند پروژه څلور برخې لري چې د بند دیوالونو لوړول، د کرنې د کانالونو ترمیم، د کندهار ښار لپاره د تشاک د اوبو د شبکې جوړول او د دیش میگاواټه برېښنا د تولید ظرفیت پکې شامل دي. د دغه بند پر ټوله پروژه $340 میلیون لګښت راځي چې د نړیوال پرمختیايي بانک لخوا ورکول کیږي.
آزادی رادیو ته غوښنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
ټویټر د ډالیو کڅوړه جوړه کړې ده، څرنګه وړاندې به یې واوري. ایران د نړۍ د پیاوړو هیوادونو له چارواکو سره اټومي موافقې ته د امریکا د بیرته ورګرځېدو په هدف په څلورم پړاو خبرو کې برخه واخیسته. د خبرو دا پړاو پرون جمعه د اتریش په پلازمینه ویانا کې پیل شو. تفصیل په دې راپور کې.
په ویانا کې د ایران او د نړۍ د سترو قدرتونو خبرې پر دې تګلارې ورټولې وې چې څنګه واشنگټن پر تهران بندیزونه لري او ایران څنګه بیرته د خپلو ژمنو عملي کولو ته مخه کړي. له پرونیو خبرو سره هممهاله د ایران دولتي تلویزیون د هغه هیواد د ستر مرکچي عباس عراقچي له قوله راپور ورکړ چې ویلي دي واشنگټن چمتووالی ښودلی چې پر ایران لګول شوي بندیزونه به لرې کوي. عراقچي ویلي ایران له دې هم ډیر څه غواړي. تر اوسه خپل ایران او امریکا مخامخ دی خبرو ته نه دی ناست، خو د اټومي تړون نور لاسلیکونکي لکه روسیا، چین، فرانسا، بریتانیا او جرمني د دوی منځګړیتوب کوي. ویانا کې د خبرو څلورم پړاو د ښکېلو هیوادونو د بهرنۍ چارو د مرستیالانو لخوا ترسره کیږي، خو په ورته وخت کې په همدې هدف د کارپوهانو بحثونه هم روان دي. له دې وړاندې د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي اداره یې غواړي چې د ایران او د نړۍ د سترو قدرتونو اټومي تړون ته وګرځي، خو په دې شرط چې ایران خپل ژمنې پر ځای کړي. په همدې حال کې اسوسییټډ پریس خبری اژانس د جمعې په ورځ راپور ورکړی چې د لانجې دواړه لوري ایران او امریکا لیواله دي او داسې نښانې څرګندې کړي چې تړون کې کړیو ژمنو ته ورګرځي. د ویانا په خبرو کې د روسیې استازي میخایل اولیانوف په یو ټویټ کې ویلي دواړو لوریو ژمنه کړې چې په دې هدف پیل شوې خبرې به ګړندۍ کوي. هغه لیکلي داسې ښکاري چې ټول دا چمتووالی لري چې وی هوکړې ته د رسیدو تر وخته په ویانا کې پاتې شي. خبرو کې د اروپایي ټولنې د پلاوي له اړخه ویل شوي چې کارپوهان به په راتلونکو ورځو کې هم خپلو بحثونو ته دوام ورکړي. له دې خبرو یوه ورځ مخکې د امریکا یو ولولپولي چارواکي ویلي و چې څو اونۍ پورې یوې هوکړې ته رسېدل امکان لري، خو په دې شرط چې ایران سیاسي پریکړه وکړي. په همدې حال کې بیا رویټرز اژانس د اروپایي چارواکو په حواله ویلي لا هم تړون ته د ورګرځېدو په برخه کې د ایران او امریکا دریځونه سره لري دي. د ایران او د نړۍ د قدرتونو اټومي تړون 2015 کال کې په دې هدف لاسلیک شو چې ایران بل اټومي فعالیتونو لاس اخلي او بدل کې به یې پر ایران د لویدیځ لخوا لګول شوی بندیزونه لري کیږي. د امریکا مخکنی ولسمشر ډونالد ترامپ 2013 کال کې په یو اړخیز ډول له دې تړونه ووت او پر ایران بیرته بندیزونه ولګول. له هغه وروسته ایران هم په خپلو اټومي تاسیساتو کې د یورانیمو په خولو ته مخه کړه.
ټویټر د پنځتن بي پروس یو نوې فیچر اعلان کړ چې پر مټه د دې ټولنیز شبکې کارکونکو کې کولای شي د دوی د خوشي د ټویټونو خبرونکو ته پیسې واستوي. نور په دې راپور کې
ټویټر د پیسو استولو په دې نوې بڼه غواړي کارکونکو یو کولای شي د ټپ جار یا د ډالۍ د کڅوړې لاره هغه ته چې ټویټونه یې د دوی خوشسوي پیسې واستوي. هغه چې په آی او ایس او انډراید ټلیفونونو کې په انګلیسي ژبه ټویټر کاروي د پنځم بل ورځ راهیسې دا نوې آپشن کارولای شي. په دې پیسو کې چې د ټویټر کارونکو ترمنځ یو بل تاسوول کیږي خپل د ټویټر کمپنۍ څنګه اخلي. ټویټر ویلي چې د اوس لپاره به نړۍ کې ل خپل اکاونټ سره د ډالې د کسوري د زیاتولو سنتیا محدود کسان ولري چې په دې ډله کې د مطالبه چمتو کوونکې ژورنالستان، کارپوهان او هغه چې د خیریه بنسټونو لپاره کار کوي شامل دي. خو زیاتوي چې جربه نور کسان هم وکولای شي چې ټپ جاریا د ډالې او کسوره خپل پروفایلونو سره وتړي او همدارس نور ژبه ته به هم پراخ کړي. ټویټر په دې اړه د پنځمه پروس په خپل بلاګ کې دا هم ویلي چې ټپ جار یا د ډالې کڅوړه یو اسانه لار ده څو د هغه نه باوریدونکو ژغونو ملاتړ وسی چې پر ټویټر بحثونه راپورته کوي. د کمپنۍ زیاته کړې پر ټویټر د خلکو لپاره د پیسو په وسیله د ملاتړ د شودلو او ترلاسه کولو لپاره د نوې لارو درمست کولو په چاره کې د لمړنۍ ګام دی. د ډالیو د کڅوړې زیاتول د ټویټر د کمپنۍ د هغو پراخو هڅو برخه ده چې غواړي په کم وخت کې نور فیچرونه په دې خاله رسنۍ کې ورزیات کړي او پلان لري چې د 2023 میلادي کال تر پای پورې د ټوئیټر د کارونکو ورځنی شمیر 315 میلیونو ته ورسوي. اونې مخکې ټوئیټر د سپیسونو د کارولو پایل هم اعلان کړ چې مجازي خونې دي چیرې چې ټوئیټر کارونکي له یو بل سره غږیز مکالمې کولای شي. ټوئیټر یو له هغو آنلاین ټولنیزو شبکو څخه ده چې په افغانستان کې هم ډیر کارونکي لري او پر عامو افغانانو سربیره یې ګڼ افغان سیاستوال، چارواکي، ژورنالستان، شنونکي، هنرمندان او رسنۍ هم کاروي.
لاند خبرونه. د افغان دولت د مرکزی پلاوی مشر معصوم ستانکزی وی طالبان پروژې میاشته کې ګڼ خلک ووشل. شغلی ستانکزی پرون جمعه پر خپل ټوئیټر پانه ولیکل دا تاوتریخوالې داس مهال روان دی چې د روسیې لرا تک او د بهرنیو ځواکونو له وتلو سره سم هیله داوه چې طالبان به په جدیت د سولې لارې تعقیب کړي. د بغلان چارواکي وی دغه ولایت په بیلابیلو سیمو کې د طالبان خوځښتونه په شاتم بول شوې دي. د بغلان مرستيال ولی زبیح الله احساس چې رشپا سجر دوته ویل وضعیت اوس د امنیت او دفاعي ځواکونو په کنټرول کې دی. د هلمند چارواکي وایي دغه تل تازه جګړې بي ځای شوي کسان بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د کورونا مثبتې پیښې ورځ تر بلې د زیاتېدو په حال کې دي. د روغتیا نړیوال سازمان د کورونا ضد هغه واکسین ته بیړنۍ اجازه ورکړه چې د چین د دولت شرکت سینوفارم لخوا تولید شوی دی. او د امریکا یو لوړ پوړی فدرالي منصفه پلاوی د یو تور پوستي امریکایي په قتل کې څلور نور پولیس ته قرباني د اساسي حقوقو د سرغړونې په تور مجرم وپیژندل. د مینیاپولیس شار دغه پخوانی پولیس افسران د تور پوستي جورج فلوید د وژنې په قضیه کې شامل بلل شوی دی. د اساسي رادیو د دې سات د خبرونې په پاتې برخه کې ولایت په ولایت پروګرام درو. دا پروګرام هلمند ته ځانګړی شوی دی چې پښوندې بڼه پرون د افغانستان په وخت 2 بجې خپور شو. دا پروګرام زما هم کارونه کوي.
ولایت په ولایت
السلام علیکم. د ولایت په ولایت د خبرونې درنو اوریدونکو ز احمد تکل د خبرونې ته ستاسو هرکلی کوم. د نن په خبرونه کې د هلمند ولایت پر ستونزو خبرې کوو. هلمند د مساحت لپاره د افغانستان تر ټولو لوی ولایت دی. د ولایت نفوس نږدې 1,400,000 تر رسیدي کې دقیق وایم نو د مهاجرت د نړیوال سازمان لخوا د خبرو شویو شمیرون لمخې چې نږدې یو میاشت مخکې خبرې شوې د هلمند نفوس 1,315,514 کسانو ته رسیږي. هلمند له هرات وروسته تر ټولو د زیات شمیر بې ځایه شویو کورنیو کډوالو کوربه هم دی چې شمیر نږدې 415,000 کسانو ته رسیږي. په دې خبرونه کې مو د هلمند والی نبی الهام ته هم د ګډون بلنه ورکړې و. خو ویل کېږي چې هغه ناروغ دی. نور چارواکي هم ظاهرا په چارو کې بوخت و نو ځکه خبرونې ته رانغلل. خو د ولایتي شورا له رئیس عطاوله افغان نه مننه کوم چې د خبرونې ته یې زموږ بلنه ومنله. افغان صاحب کلنډ په پیل کې راته ووایئ لومړی خو تاسو ته ښه راغلاست وایم او بیا که د هلمند پر ستونزو په یوه دقیقه کې که تاسو خبرې وکړئ نو کومې ستونزې به ستاسو لپاره ډېرې مهمې ښکاره شي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. په لومړي قدم کې تاسې او ټولو معزز اوریدونکو ته خپل نیکی او سلامونه وړاندې کوم. په اوس وخت کې په هلمند ولایت کې یوازیني مشکلات چې را ایجاد شوي دي هغه د جګړې دي. وخت کې چې امن نه وي نه به سازي شته، نه د کار کولو زمینه چاته مساعدېږي، نه مکتب شته. نورې ستونزې یوازینۍ ستونزه چې دلته موږ لرو بیکاري ده. خلکو ته کاري فرصت نه دی پیدا، خلک ټول بیکار دي. بل ستونزه غټه ستونزه مو دا ده چې موږ د معرف په بخش کې ښوونکو ته اړتیا لرو. متاسفانه درې ځلې مو ښاغلي ولسمشر ته خپل وړاندیزونه ورپیش کړي دي. متاسفانه نه دي منلي. نو زموږ یو ښوونکی تقریبا 80 شاګردانو ته روزمره تدریس کوي.
هلمند په تیرو دوه لسیزو کې د افغانستان له ډیرو ناامنو ولایتونو څخه دی. په دې ولایت کې څو ولسوالۍ د حکومت د وسلوالو مخالفینو په ولکه کې وی په تیرو کلونو کې چې پر ځینو یې تر اوسه هم دا ډله پوره ولکه لري. همدارس د افغانستان د کوکنارو تر ټولو لوی کروندې په هلمند کې دی او دا ولایت د افغانستان د تریاکو تر ټولو لوی تولیدونکی هم دی او ځکه نامنیو او د مخدرو موادو تولید هلمند نه یوازې د افغانستان بلکې د نړۍ په کچه هم ډیر مشهور کړی دی. ورزو د خبرونې بل میلما زین الله جلال ستانکزای دی چې په هلمند کې مدني فعالانو او خپلواکو خبریالانو څخه دی. ستانکزای صاحب تاسو ته ښه راغلاست وایم. تاسو هم لکه څنګه چې ما مخکې له افغان صاحب نه غوښتنه وکړه که په لنډو ټکو کې مثلا په یوه دقیقه کې د هلمند ستونزې بیان کړئ نو هغه عمده ستونزې به کومې وي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اتکل صاحب ټول کې مشکلات ستونزې چې را پیدا شوې دي په هلمند کې خلک سره الله صاحب ګریوان دي. د هغو سرچینه مخکې افغان صاحب هم وویل زه وایم ناامني ده چې دغه زیاته ناامني ده چې موږ د نورو ولایتونو سره نسو پرتله کولی او دا ناامني بیا ځان ته هم ابعادو لاملونه لري چې ولې را پیدا شوي دي، څنګه را پیدا شوي دي او د کومو ستونزو مشکلاتو لامل شوي دي. د خلکو اقتصاد ډیر ضعیف دی، خلک بې ځایه شوي دي، کار ژوند نه لري، سرپنا نه لري، ډوډۍ نه لري. که زه ووایم چې په تیرو 15 کلونو کې د حکومت تر کنټرول لاندې ساحې چې د باغران را نیولې ده بیا داسې تر دې شو پورې چې ډېر زیاته ساحه ده، د دې حکومتي یوازې د حکومتي پلو کسان که موږ وشوي راټول شوي دي په لشکرګاه کې چې اصلا په دغه ښار کې اوس ځایدو گنجایش نشته، نو بیا خو د کار کولو د دې هیڅ نشته. نو د دې ټول بدبختیو لاملینو بیکاری ده چې خلکو ځوانانو جنگ ته مخه کړې ده، جرمونو ته مخه کړې ده، نامنی دغه څه خراب پیدا شوی ده په اوس وخت کې خلکو سره په تکلیف دي.
مننه سنګزای صاحب. پر عواملو یې په د خبرونه په دوام کې بیا هم په تفصیل سره خبرې کوو. زه غواړم له افغان صاحب نه یو ځل بیا وپوښتم چې د هلمند څو ولسوالۍ اوس مهال د دولت په ولکه کې دي، څو ولسوالیو کې لنجه روانه ده او څو ولسوالۍ د طالبانو په ولکه کې دي؟
د هلمند ولایت تقریبا د شاروالۍ په ګډون 14 ولسوالۍ دي. د دې د جملې څخه 6 ولسوالۍ په مکمل ډول چې دیشو، خانشین، نوزاد، مساکله، سنگین، باغران د وسلوالو مخالفینو د دولت په لاس کې دي. نوري ولسوالۍ، ګرمسیل ولسوالۍ، ناوي ولسوالۍ، مرجی ولسوالۍ، واشیر ولسوالۍ، د دې تش په نامه مرکزونه د افغان امنیتي ځواکونو په لاس کې دي. د ګریش ولسوالۍ یو ډېر اندازه د دولت په لاس کې ده. وباس او خپل د شاروالۍ په شاروالۍ کې هم تقریبا 4 د باباجي او زده دولت د وسلوالو مخالفینو په لاس کې ده. په لسم اوزه کې دا اوس هم جګړه روانه ده. د سار په دریم اوزه کې هم جګړه روانه ده. دغه اوسنی وضعیت دی.
مننه. مخکې ستانګزي صاحب یادونه وکړه چې د ټولو ستونزو اصلي مور ناامني ده چې دا ډیره دقیقه خبره هم ده. فکر کوي په حکومتولۍ کې ستونزې شته افغان صاحب چې ناامني رامنځته شوې دي د نورو ولایتونو پرتله په هلمند کې زیاتې؟
کاملا ستونزې شته. که ستونزې نه وای دغه مشکلات نه راځېدل. دلته په حکومتولۍ کې د تیرو 15 یا 16 کلو راهیسې دغه ستونزې چې دلته اول لومړی د تشکیل کمبود دی. موږ تاسې ټول پر دې باندې شاهدي ورکو هم په دې خبرې هم دا منو چې افغانستان د راځي د نگاه څخه د هلمند ولایت یا په اصطلاح غټه برخه ده. د افغانستان هلمند ولایت لسمه حصه د افغانستان تشکیلي د راځي د نگاه څخه وخت کې چې لسمه حصه تشکیلي نو دغه پرسونل پولیسو ته، امنیتي ملي ته، اردوی ملي ته دا تشکیل چې ورکړی دی دا کم دی. کمو دلته د ولسوالۍ په تناسب باندې اراضي تشریکو پرز مثال مرجی ولسوالۍ راوخه د مرجی ولسوالۍ ترڅنګ بل دشت وي، هغه دشت دولتي او هغه وس خلګو نیولې دي. دا بل مرجې جوړ شوی د ناوي ترڅنګ بل ولسوالۍ د ناوي د جوړ شوی د پردشت باندې د ګرمشیل ترڅنګ بل جوړ شوی د مساکله ترڅنګ بل جوړ شوی چې موږ زړه نه پښتکو او زړه شنه راځي ته کوچاغه د دولت سره ثبت املاک دي چې د خلکو املاک دي یا د خلکو مزکی دي. مطلقاً یو نیمایي نور د شتیم زکی خلکو آباد کړي چې خلکو روش کړي، اولادونه ډیر سیوي، کورونه ډیر سیوي.
ولایتي شورا هم شته چې د حکومتي ادارو دي سیمه ایز ادارې پر چارو او اجراتو د څار صلاحیت لري. نو تاسو په دغه دوغم را وخت کې دغه ستونزو د حل په برخه کې څه کړی دي؟
ډیر ښه پوښتنه ده، ډیره د اولس د خوشي پوښتنه ده. اولس هم ټول عمر دا سوال ورسره ای، خو زه تاسو تم په اطمینان ویلی سم، ټول اورېدونکو تم په اطمینان ویلی سم، هلمندیانو تم په اطمینان ویلی سم چې هره ستونزه په ولایتي شورا پسې مربوط وي د ټولو سره موږ شریکه کړې، دوه واره درې واره متعقبه کړې، لکه څنګه چې ما د ریاست معرف مربوط د ښوونکو د نشتون خبره مخکې یاده کړه چې دا غټ مشکل دی چې موږ سره مخ یو. هر وار چې دلته و مرکز هلمند ولایت د مرکز کابل څخه ایحت راغلی، موږ دغه د خلکو غوښتنی چې خلکو زموږ څخه کړي دي هغه مو په متواتر ډول ورسره شریک کړي چې یو فایل یې زموږ سره پروت دی. هر وخت هر هلمندی کولی شي چې مراجعه وکړي چې د دې غوښتنې په باب باندې چې د معرف د معدن د استخراج د کانالونو د پاکاري د اوبو د مارکولو د پروژو د عملي کولو د کلینیکونو د جوړولو د مکتبونو د جوړولو د دا به ټول موږ تاریخوار ورته یزدو چې دغه د موږ ورکړی دي. دا هغه سړی به موسیم چې احمد او محمود ته متشکر
دی. ډیره زیاته مننه.
نو دا غوښتنې مو کړی دي، متاسفانه چې تر اوسه پورې عملي شوی نه دی. علت هم دا دی چې بدبختیا او اداري فساد ډیر دی.
مننه افغان صاحب. قدرمن اوریدونکو، په سوشل بو کې ستاسو ټلیفونونه ته هم ورزو او ستاسو پیغامونه راخلو ګورو چې تاسو څوي. خو لږه مخکې غواړم چې د ستانګزی صاحب خبرې هم واورم چې خلک عموما تاسو د یو مدني فعال په توګه او د یو خپلواک جرنالیست په توګه خلکو سره په دوامدار تماس کې است، تاسو له خلکو د سیمایزه حکومت ولې په باب څه اوریدلې ستانګزی صاحب؟
ډیر مننه تکل صاحب. زه لومړی غواړم د افغان صاحب په خبرو باندې یو لنډ نظر واچوم. هغه دا چې په دې شک نسته چې هلمند ولایت یو لوی ولایت د ارزیله مخې څخه زیاتې، مګر کومو وګورو تکل صاحب په هلمند کې یو بسته قلی اردو چې یو برخه په نیمروز کې هغه وظایف لري، نور ټول په هلمند کې ده. د هلمند تشکیلات هم دومره کم هم نه دي چې نن یوازې لشکرګان نشي ساتلی. دلته امنیتي ملي اضافي تشکیلات ته جنگ لپاره جوړ کړی دي چې موږ ځنګړي ځنګړي نمونه باندې شول سوي دي چې هغه د دوی خپل د وظایف ترڅنګ موږ وایو چې دلته په تشکیلاتو کې خیالي تشکیلات دي اصلاً، دلته خدمتي، دلته د شخصي ګټو لپاره پولیسو د نورو ورګان څخه سرتيري لږ خپل په کورو باندې ناشتي ماشينو نیمایي کې جنې مایي اشخاص او افراد ته ځي. کدا سینه وی ولي دغه اشخاص او افراد چې په کابل کې دي حالته دي، غوي په زینو کمانډانيو په امیرتونو باندې جنگونه کوي، خیمه دروي، جنجالونه کوي، ځکه چې د دوی حالته چولاړ شي هغه پولیسو تشکیلاتو کې خیالي تشکیلات دي غوي پیسې او ماشين اخیسته کیږي چې نن د بدبختی سبب ګرځیدل دي چې د ټولو بیا رغونو د پرمختګ د ټولو کارونو مخه نیولې ده. نو طبعا ولس ناراضه دی، ولس خو د حکومت څخه عدالت غواړي، د امن په برخه کې، په هر برخه کې متوازن انکشاف غواړي. نن چې دا ارڅ نهسته، نو د دې مسول خو حکومت دی. حکومت باید دا شی برابر کړي د ولس لپاره. ولس چې خپه دی، ولس په دې رساحو کې نه یوازې چې خدمات نه لري، بلکې دوی د ظلم سره مخامخ دي، د دوی حق وړ کیږي. نن د بسته قلی اردو پښتون کې، د امنیه قمندانۍ پښتون کې، د امنیت ملي پښتون کې، موږ د یوې لشکرګا څخه د کلاشنکو پر مين نسو ګرځولې، د غو مخ نسو ګرځولې. نن په لشکرګا باندې توغندۍ راځي په وایي دګر کې لګیږي چې الته تیاره هم مسافروري تیاره هم راغلي ده، او مسافر هم ناستي شهر ته د کښنی عمر مې د غرر سيږي. د ټول مشکل په سات دی باندې باید ځخپورت اول باید امدا وکیلان چې زه افغان صاحب ته ډېر احترام لرم، واقعا ار وخت کوشش کړی دی، مګر په مجموع کې د وکیلانو مسولیت دی چې حکومت مجبوره کی چې خپل غوښتنی باندې ومني، که تشکیلات کمی پرای کی، که خیالي تشکیلات باید مشکل حل کی.
مننه سنګ صاحب. خو ورزو مستقیمو ټلیفوني تماسونو ته یو اوریدونکو د ټلیفون په مستقیمه لیک سره دی مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ. ولایت په ولایت خبرونه ده.
سلامونه او سنګزی صاحب، افغان صاحب سلامونه. محمد قاسم جوګ د لمن د لاسه سره پړی کې د خپلمن چې موږ د دوه ورځې بیا ضرورت لرو. یو امنیت یو بیکاری ده چې د بیکاری د لمن د لاسه د خلکو ته کارونه پیدا شي.
جوګ صاحب د ستونزې مخ کې یاد شو، تاسو د حل لار لري؟
د حل لار دا ده چې فابریکې باید جوړ شي، د خلک فابریکو سلسله پیدا کی، هغه ته کارونه پیدا شي. دا د حل لار ده. مهم ډیر کارونه چې دولت پیدا کوي هغه د حل لار کوي، چې ځوانان ته کارونه پیدا شي. کارونه څنګه څنګه په زرهاو ته لیسانس تر مسری در کچ درسن ولیدی کار زمینه نشته دا مجبور دی چې په دې خاطر به دې ځان خو دې دی لوی غنډه دا جګړه
ډیره زیاته مننه جوک سبی او بل اوریدونکو هم لرو مهرباني وکړئ ځان معرفي کوي ولایت په ولایت خبرونه ده
السلام علیکم له هلمند ولایت څخه راغلم سوالي ستاسو سره په تماس کې یم افغان صاحب ډیره ښه خبره وکړه دا مدیر معرف په بخش کې موږ ډیر مشکلات لرو ډیر کریم مشکلات دی او دا ډیر موږ لپاره ستنه شته کوم کې مشکلات دي موږ دلته واښونځي کزوی مثال دار کوم واښونځي ده اتلس شوبې لري پاتلو شوبو کې او سازان شپار او سازان لري نو دا ډیر د یو استاد به څنګه وکولای شي درو سمپوت درس ورک چې باغام پار سیم کې اویا واټیا کسانان شتون لري امنیتي ستونزې د حل لاره دغه ده چې دولت مرکزی دولت و هلمند ته پاملرن کې د هلمند څخه پام اړولې دي هلمند ته په لومړی سر کې هلمند ته توجه نه ده شوی باغه مخکنی وختو کې هلمند توجه نه ده شوی چې کله هلمند لشکرګاه پرې جګړه راورسېدل نو بیا وروسته مرکزی دولت پاملرنه وته
ډېر زیاته مننه تاسو له ګډون نه یو بل اوریدونکو هم د مهرباني وکړئ خپل نوم وایي او د ولایت په ولایت خبرونه ته څه پیغام لري
اغه امیر د جلال آباد نن تاسو سره تماس کیم زماري افغان څرله افغان څر څه فکر کوي یوازې د هلمند ولایت مقام او بعض نور دولتي دوایل چې په داخله لشکرګاه کې دا دولت سره د نور ټولې ولسوالۍ سنگین مساقله نوزاد ناوه حتی د خاري او برخه د باباجي سیمه چې هم دا اوس مخالفین ته فعال حضور لري دا د ټول هلمند سقوط په معنا نه ده څوره زمخ کې د ملي امنیت معاون هلمند ته سفر کړي دا جناب وایي هلمند به هیڅکله سقوط نه کړي افغان صاحب تاسو د ملي امنیت د معاون نظر علي صاحب د خبرو سره موافق هستی او کنه
مننه افغان صاحب موافق هستی
موافق په یو دغه باندې یم چې سکوت باندې کې د مرکزونو شان دي زور باندې والی دي تلته یو خبره په دې ځای کې ده چې دولت چې هر وخت جګړه کړي ده هغه د ولسی خلکو د ژوند د خوندي ساتلو لپاره محتاطانه قدم نیسي دي په یو بل لحاظ بیا موافق نه یم نو تر څو وخت پورې به دا جګړه پر موږ باندې دا شانی چې روزمره به موږ په جنگ کې روان یو نو باید زموږ غوښتنه دا ده چې امن راشي که امن نشي راتلای نو دا دولت باید خپل دا سرګند کې خلکو ته وایي چې نو موږ خبره ترتوان تیر دا کوم په دې بیا نه موافق په دې خاطر چې پر هر ولسوالۍ د سیم باندې دي زور والی دي او دې د خلکو د کور څخه د سپار په کار اخلي دلته بیا زیاته مرګ جوړ دره د خېرو وس په بولان کې چې جګړه روانه ده د اکثرو خلکو څخه چې ما پښتنه کړې د روزه مبارکه ده نه د دولت پرخوا وایم نه د طالب پرخوا وایم روزه مم د ځان او د الله جل جلاله د پاره نیولې د اکثرو خلکو څخه چې ما پښتنه کړې ده وای طالبان مو به پښتني په کور نه نو ژوند کور څخه وځه کور علاقہ
خبره دا ده چې نه د طالبانو استاد په دې پروګرام کې شته او نه د حکومت استاد شته چې د پښتنو ته ځواب ووایي کاش کې دوی حاضر دي چې په دې ډول خبرونه کې برخه واخلي او د خلکو هغه اصلي پښتنو ته ځواب ووایي سنګزای صاحب دلته ډېرې نورې ستونزې هم یادېږي یعنی واز د معرف ستونزه نه دلته د حکومت ولې په ستونزو باندې خبرې کیږي د مخکنه یو اوریدونکو نظریات تاسو څنګه ارزوي
په دې شک نهسته چې حکومت ولې چې موږ یادونه کوو هغه په تمام معنا سره خلکو ته متوازن انکشاف وړاندې کوي خدمات وړاندې کوي خلک په کار کېږي خلکو ته کار پیدا کوي خلکو ته امنیت راولي نو په دې باندې که موږ وژغېږو موږ په کومه برخه باندې وژغېږو اوس خو په هلمند کې موږ دا